السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته راغلم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوري او ری چې د بشري حقوقو سازمان یا هیومن رائټس واچ د افغانستان له ولسمشر غواړي چې د پغمان د جنسي تیری په قضیه کې محکوم شو کسانو ته د اعدام ورکول وزنډوي په همدې خبرون کې دا امر اوري چې د امنیتي اپوزیشن او افغان څېړونکو له داعش وسلواله ډلې څخه د پاکستانی طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو نوې دسیسه بولي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته ټاکل سوی حبیب استالف او د پغمان د پیښې 15 ملي نن اعدام سي افغان چارواکي وايي په د افغانستان په شمال کې به د کلف په نامه بندر ډېر ژر فعال سي او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه بریدونو کې لښته لږه اته مشکوک وسلوال وژل سوی دي د هم بشپړ خبرونه ویاند قسیم سولمل ټاکل سوی په قتل او سړی تښتونو شکل حبیب استالف او د پغمان د روسي پیښې 15 تنه عاملین نه نیدام سي عدلي او قضایي سرچینو هم لازادي رډو سره په خبرو کې د موضوع تایید کړي د کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی هم پرون په غونډه کې ویل چې دا سي راپورونه ست چې شای د کسان د چهارشنبه پورس یعنی نه نیدام سي په همدې حال کې د بشري حقوقو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیری په جرم محکوم د دغه کسانو د اعدام حکم وځنټوي د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي په دې محکمه کې ډېرې نیمګړتیا وسته او د څېړنې او بیاکتنې په مقصد د حکم باید وځنډول سي لدې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې و چې د مرګ د سزا مخنیوي دی وکړي د امنیسټي د په وینا د مرګ سزا ظلم دی او د یو انسان څخه د ژوند کولو د حق اخیستلو په معنا ده خو افغان چارواکي وایي چې د مجرمینو ته ورکړل سوې سزا به نن عملي سي د افغانستان په شمال کې د کلفت بندر په نږدې راتلونکو کې بیرتفعال کیږي په جوزجان ولایت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو په دې حق له خبر ورکړی دی د بندر له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو لوټل وروسته غیر فعال سو د افغانستان د نفتي موادو د ادارې رئیس فرید الله شیرزی د دې بندر بیرته پرانستل د افغانستان لپاره مهم وبلل
ځکه چې دلته وچه لار نسته د کښتۍ لارې کېدای سي افغانستان ته زرګونه ټنه ګاز او نفت راوړل سي
د کلفت بندر چې د افغانستان تر ټولو پخوانی بندر دی د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ سره په 40 کیلومتره فاصله کې موقعیت لري او د بیړۍ لارې افغانستان له ترکمنستان سره نښلوي د پروان ولایت د شذو چارو اداره وایي د شذو پر ضد تشدد د مخنیوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره نوې پروګرام پیل شوی دی د پروان ولایت د شذو چارو ادارې رئیس نادره گیا د دې پروګرام د ځینو ټکو په حق له ازادي رډو ته داسي وایي
اگر بتونیم در چوکات محکمه استیناف
که وکولې شو د پروان ولایت د استیناف محکمه په چوکات کې فاميلي محکمه جوړ کړو او همداسې د مدافع وکیلانو ټولنه د تخپل خپلواک دفتر پرانیزي من غواړو په ټول پروان ولایت کې د خزو یو شورا جوړ کړو
په همدې حال کې اغلی گیا څرګند کړی چې یوازې په یو میاشت کې په پروان ولایت کې د شذ پوړاندې د تشدد 15 شکایتونه ثبت شوی دي او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزین بهرنی اسارو سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر و 50 افغاني ډیر شپله یو یورو 2 افغاني یو انګلیسي پاوند یو نوی افغاني اتیا پوله یو سعودي ریال 15 افغاني 50 شپله زریرانی تومان 13 افغاني یو زر پاکستانی کلدار 501 شپته افغاني دا هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه د امریکا د دوه بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې د پاکستان په شمال ویدی سیمه کې لښته لږه اته مشکوک سختريزي وشل سوي دي د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د دوی حمله د څو ساعتونو په توپیر سره د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې د افغانستان پولي تنشته تر سره سوي دي په یادو سیمو کې د اکتوبر په 15مه او شپږمه هم ورته حمله وسوي او لس مشکوک سختريزي پکښې وشل سول د پاکستان پوز د جون په میاشت کې د سیمو له سختريزو څخه د تصفیه په مقصد پر پاکستانی طالبانو هوایی او ځکني عملیات پیل کړل د پاکستان پوځ وايي په دې بریدونو کې تر اوسه په زرګونه سختريزي او سل پاکستاني عسكر وژل سوي دي خدای شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا ندی تایید سوي په ترکیه کې د کوردانو لارینونه پیل کړی او د هیواد پر حکومت انتقاد کوي چې ولې د سرحدي شر کوباني د دفاع کوونکو چې د اسلامي دولت د سختري زلو خاطر برید لاندې رغلي ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې ناکراري لښته لږه شپږو ښارونو ته وغځېده، د ترکیې پولیسو پر لاریون کوونکو اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. په دې ښارونو کې استانبول، دیار بکر، انقره، مرسن او ودانه شامل دي. د جنوبي ولایت ماردین په ځینو ولسوالیو کې چارواکو ګرځبندي هم اعلان کړی دی. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات سوی چې د اسلامي دولت سختریزو کوردي ښار کوبانی ته نږدې ځایونه ونیول. د امریکا په مشرۍ نوي هوای بریدونه د اسلامي سختریزو د پر شاتمبولو هڅې کړي دي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې کوبانی ښار د سختریزو لاسونو ته لویدونکی دی. د ایران ولسمشر د خپل هیواد له پوهنتونونو غوښتل چې نور بهرني محصلان او ښوونکي ومني. حسن روحاني دا څرګندونې پرون د نوي اکاډمیک کال د پیل په مراسمو کې چې دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرولې وکړې. د ایران جمهور رئیس د محافظه کارانو دا اندېښنه رد کړې چې وایي له بهرنیانو سره زیات نږدېوالی به د ایران پر ضد جاسوسۍ ته زمینه پراخه کړي. که څه هم چې د تهران په پوهنتون کې د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې په انګلیسي ژبه تدریس کېږي، خو په ټول ایران کې بیا داسې یو پوهنتون نشته چې ټول لکچر یې په انګلیسي ژبه وي. حسن روحاني په خپله وینا کې پر ایرانیانو غږ وکړ چې نه یوازې د سیاست بلکې د اقتصاد، ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې له نړیوالو سره نږدې سي. د روسیې د مالیه وزیر انتون سیلیانوف څرګند کړه چې د هیواد نظامی مصارف باید له واقعیت سره نږدې وي او د بودیجې، اقتصادي پراختیا او عواید وړاندوینې په پام کې نیولو سره مصارف پلان سي. نوموړی چې پرونې د روسیې د مشرانو جرګې ته وینا کوله ویل چې د ده وزارت غواړي د هغه میلیاردونو ډالرو په اړه بیا فکر وکړي چې د روسیې د اردو او پوځي تجهیزاتو لپاره په پام کې نیول سوي دي. سیلیانوف ویل روسیا اوس مهال د دې پیسو د خرڅولو توان نه لري. د زیاته کړه د دفاع او مالیه وزارتونو سره له سره اوسه خبرې پیل کړي دي چې کوم پروګرامونو ته باید د دولت پیسې ورکړل سي. د اوسني پلان له مخې په راتلونکو شپږو کلونو کې د دفاع لپاره 1500 میلیارد ډالر پکار دي. بېبل خبر لمخې د روسیې د جنوبي پوځي حوزې مطبوعاتي خدماتو دفتر یو اعلان خبره کړی دی چې لمخې د داغستان او ګراد سوفیاشسک نامه په نامه روسي بیړیو او د قزاقستان او اورال په نامه جنگي بیړۍ یو ځای تمرینونه پیل کړی دي. د دې تمرینونو هدف د سمندري اقتصادي اسانتیاو ژغورنه ده. روسیا او قزاق جنگي بیړیو جلا او یو ځای تمرینونه کړي چې په شپو بو کې دننه او په هوا کې د هدف وشتل شامل دي. د تمرینونو له پایته رسیدو وروسته د قزاقستان او روسیې جنگي بیړۍ د ایران د انزالی بندر او وروسته د آذربایجان مرکز باکو ته ولاړ سي. او په ختیځ اوکراین کې پر خپل سر اعلان شوی دونتسک خلق جمهوریت له انتخاباتي کمیسیون څخه غوښتي چې پارلماني ولسمشریز انتخاباتي وځندوي. د انتخاباتي کمیسیون رئیس رومان لیاهن ویلي تر اوسه د انتخاباتو د ځنډ په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو تر 15 سلنه زیات ځایونه چې پکښې د ټاکنو مرکزونه دي د انتخاباتو لپاره مناسب نه دي. دا تر دې دمه خبرونه.
لا محمد قسیم سولمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د بشري حقوقو د څارنې سازمان له افغان ولسمشر غوړي چې د پغمان د قضیې عاملانو ته د اعدام سزا وزندوي. په همدې حال کې یو شمېر رپورټونه وایي چې افغان چارواکي بنن دغه قضیه کې خکیل کسان اعدام کړي. د امنیتي او پوځي چارو افغان څېړونکو له دایشي اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د پاکستاني طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو نوې دسیسه ګڼي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او لدې هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وي د پولیسو تنخواګانې د یو نوي سیستم له مخې ورکول کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار اوري.
د سټیسکن معاینات په سبا ته وکړي، خو پام وی چې پیسې شي ډېرې د سره راوړي، ځکه چې په سټیسکن کې که څه بیا نو د ایم آر آی معاینات درکو.
دوستانو، ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 او منځنۍ څپې 1290 سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com کتلای شي او همي ریپورتونه او مطالب اوریدلای شي. د بشري حقوقو سازمان هيومن رائټس واچ د افغانستان لولس مشر غواړي چې د پغمان د جنسي تیری په قضيه کې خکیل کسان اعدام د اعدام حکم وځندوي. مخکې له دې سازمان د بخنه نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې و چې دا خلک د نه اعدامېږي. د بخنه نړیوال سازمان مجرمانو ته د سزا ورکولو خلاف ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان مقاماتو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د پغمان د قضیې عاملان نن اعدامېږي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ چې مرکز په امریکا کې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید څخه غوښتنه کړې ده چې د پغمان د جنسي تیری د قضیه د مجرمینو محاکمه یو څو نیمګړتیاوي لري، نو لدې کبله پر مجرمینو د اعدام حکم باید وځندول شي. ټاکل شوی د هغه خلک چې په پغمان کې پر زنا او غلا او محاکمه شوی دي نن اعدام شي. د هیومن رائټس واچ په وینا جمهور رئیس اشرف غنی باید د پولیسو په دفتر او قضایي سیستم کې د دې قضیه لپاره به پرې څېړنیز پروسه پر مخ بوزي. لدې مخکې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې خلکو د اعدام د حکم د فسخه کولو غوښتنه کړې وه. د آسیا په برخه کې د امنیسټي انټرنیشنل مرستیال رئیس ډیوډ ګریفټس ازادي راډیو ته وویل لومړی دا چې په محکمه کې دا قضیه د زنا په توګه وڅېړل شوه، نه د اصلي جرم جنسي تجاوز په توګه. امنیسټي انټرنیشنل په هر حال کې د مرګ د سزا پر ضد دی. زما په فکر دا سزا بې رحمه وه او د یو انسان څخه د ژوند د حق اخیستلو په معنا ده. امنیسټي غواړي دا حکم د رئیس جمهور لخوا وځندول شي تر څو په دې قضیه کې د اعدام د حکم څېړنه او لسره کتنه وشي.
Death penalty for this case to be reviewed and reinvestigated.
The Human Rights Watch او Amnesty International په وینا جمهور رئیس غنی ویلي چې د افغانستان قضایي سیستم به اصلاح کوي او دا قضیه یو امتحان ده. د اگست په 13مه د پولیسو په کالو کې د وسلوالو کسانو یو ډلې د پغمان ولسوالۍ په سیمه کې دوه موټر ودرول، لسورلوی څخه زر او پیسې غلا کړې او په سورلوی کې پر څلورو شوزو چې یو پک شه حامله و جنسي تیری وکړ. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی حتی د ورستي محکمې د حکم مخکې د دې خلکو د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه او د خپل کاري دورې له ختمېدو یو هفته مخکې د دې خلکو د اعدام حکم لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا خلک کې داسې نن اعدام سي.
جنایتکارای که د قضیه پغمان دز داشته قرار گزارش هم ای افراد یعنی بالایشان دستور اعدام عملی شوه، اما جزئیات دقیق نداریم که به کدام ساعت.
هیومن رایټس واچ وایي د بشری حقوقو په ټولو نړیوالو توافق لیکونو کې چې پر ځینو یې افغانستان هم لاسلیک کړی دی، د ډیرو جدي او ظالمانه جنایتونو لپاره د مرګ سزا چې مخکې محکمه تر ټولو نړیوالو عدلي معیارونو تیر سوي وي جایزه ګڼلې ده. خو هیومن رایټس واچ وایي چې د پغمان په جنایي قضیه کې محکمه له دې معیارونو ډیره لري پاته سوې ده.
و امریدل چې د بشری حقوقو سازمان یا هیومن رایټس واچ د افغانستان له ولسمشر غوړي چې د پغمان د قضیه عاملانو د اعدام سزا وځندوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امنیتی او پوځي چارو افغان سیډونکو له داعش یا اسلامي دولت وسلوارې ډلې څخه د پاکستاني طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو نوې دسیسه بولی. افغان سیډونکو په دې نظر دي چې پاکستان غواړي له دې لارې د نړیوال ټولنې څخه مالی مرسته ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې چې پاکستاني طالبانو په دې ورستیو کې د داعش وسلوارې ډلې سره چې په عراق او سوریه کې جنګیږي خواخوږي وښوده او په خپلو پلویانو غږ وکړ چې د دې ډلې ملاتړ وکړي. خو په ورته وخت کې بیا د پاکستاني طالبانو یو مشر مولانا فضلالله په یو بیان کې ویلي چې د دوی فعالیتونه د ملا عمر تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. یوسف خان زدران دا موضوع له افغان څېړونکو سره مطرح کړي او په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د داعش وسلوالې ډلې څخه د پاکستاني طالبانو د ملاتړ ډېر اغیزه به پر پاکستان وي. دوی وایي پاکستان غواړي په دې سره نړۍ ته وښيي چې د وسلوالو له خطر سره مخ دی او نړیوال باید په دې برخه کې د پاکستان مالی ملاتړ وکړي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عبدالهادي خالد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د پاکستان په لاس جوړ شوي، دا ملاتړ یې د پاکستان په خوښه کړی او هغه څه وایي چې د پاکستان خوښوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د طالبانو په جوړولو کې لاس درلود، نو ځکه اوس ویلی شو چې پاکستانی طالبان اوس هم د پاکستان د استخباراتو په اشاره له داعش څخه خپل ملاتړ اعلان کړی تر څو نړیوالې مرستې ترلاسه او د بودیجې کسر پوره کړي.
ښاغلی خالد وایي که داعش وسلوال د پاکستاني طالبانو په مرسته تر پاکستان او افغانستان پاکستان را رسیږي، نو ډیر احتمال شته چې د پاکستان د حکومت له کنټروله ووزي او بیا یې هم ډیر زیان پاکستان ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو د تیرې شنبې په ورځ له خپلو پلویانو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د هغو کمپاین سره مرسته وکړي چې غواړي اسلامي خلافت رامنځته کړي. په همدې ډول د پاکستانی طالبانو ویاند لوی اختر د مبارکۍ په پیغام کې داعش وسلوالې ډلې ته په خطاب ویلي وو چې موږ په تاسې ویاړو او ستاسې په غم او خوشحالۍ کې ځانونه شریک ګڼو. خو د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولانا فضل الله رسنیو ته په یو استول شوي تازه بیان کې ویلي چې دوی د نړۍ له ټولو مجاهدینو سره همدردي لري، خو زیاته کړې ده چې ټولې هڅې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې پر مخ ځي. مولانا فضل الله په دې بیان کې ویلي چې دوی بیعت له ملا محمد عمر سره دی او له خپلو ملګرو یې غوښتي چې د اسلام آباد پر ضد خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. له دې سره د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل په دې نظر دی چې له داعش څخه د پاکستانی طالبانو ملاتړ به د لنډ وخت لپاره په افغانستان هم اغیز ولري، خو د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت د امنیت په برخه کې قاطعیت لري او د داعش په شمول نور وسلوال مخالفین به پرې نه ږدي چې په یوه او بله بهانه د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي.
لنډه موده کې به امکان لري چې دوی کې تاثیر پرې ولري او امکان لري چې زیاتره طالبان چې په افغانستان کې جنګېږي د دې نه استقبال هم وکړي لاړ شي. ولې دا ګزاره خبره ده؟ دا به دوامداره نه ده، ځکه زموږ اوسنی جمهور رئیس نن د دې مستنن په دې باندې په هر پینل کې کېږي په افغانستان کې باید سوله راشي.
هم غوښتل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په احتمالي فعالیتونو او دا چې له دې ډلې څخه به د پاکستاني طالبانو ملاتړ په سیمه څه اغیز ولري د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دوی په دې باره کې له څه ویلو ډډه وکړه. داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا پنځه میاشتې مخکې په عراق کې خپل فعالیت پیل کړ او د نړۍ له مسلمانانو یې وغوښتل چې دوی په وینا د دوی له اسلامي خلافت ملاتړ وکړي. سره له دې چې نړیواله ټولنه دا مهال له دې وسلوالې ډلې سره په جګړه بوخته ده، خو داعش یا اسلامي خلافت وسلوال توانېدلي چې د عراق او سوریې ډېرې سیمې ونیسي او دا مهال جګړه د ترکیې تر سرحده ورسوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د کورنیو چارو وزارت وی د پولیسو تنخواګانې د یو نوي سیستم له مخې ورکول کیږي. د دې وزارت ویان د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې د تنخواګانو د هایفومیل د مخنیوي لپاره په الکترونیکی توګه د تنخواګانو د ورکولو پروګرام جوړ کړی دی. افغان چارواکي دا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څار د ادارې سره مفتش د نظم او قانون د وجهي صندوق په نه څارلو انتقاد کړی دی. له دې صندوق څخه د افغان پولیسو تنخواګانې ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د پولیسو د تنخواګانو د خوندیتوب او لادرکه کېدو د مخنیوي لپاره نوی سیستم جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپکو د نړیوالې ټولنې د هغو مرستو د ویش په څرنګوالي چې له مخې پولیسو ته تنخواګانې ورکول کیږي انتقاد کړی دی. جان سوپکو د غراز د نظم او قانون یا لطفا د وجهي صندوق د نه څارلو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. خاغلی سوپکو د 3 سپتمبر میاشت په 12 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي چارو د ادارې مشر هیلن کلارک ته په یو لیک کې ویلي چې د هغه تور په اړه څېړنه کوي چې له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د حقونو په نامه شاوخوا 200 میلیونه ډالره هایفومیل کړی دی. د کورنیو چارو د وزارت وان صدیق صدیقی بیا د سه شنبه په ورځ د دې اندېښنو او انتقادونو په اړه خبریالانو ته ویل
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د مالی وزارت هغه مالی سیستم چې شتون لري پر هغه اساس باندې مونږ تقاوتیانې سنجش او څنګه معاش ورکول دا ټول ځی وزارت مالی ته باید هغوی د سیستم پر اساس باندې د هر څوک تقاوتي وضع کوي او بیا د حکومت په حساب کې جمع شي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار د ادارې مشر دغه راز د افغان حکومت لخوا یو شمېر کسانو ته د لوړو تنخواګانو او هغو کارکوونکو ته چې اصلا دنده نه ترسره کوي د معاشونو د ورکولو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د افغان پولیسو د تنخواګانو او تقاعد لپاره د نظم او قانون وجی صندوق په 2002 کال کې جوړ شو. نړیوالو مرستندویانو تر اوسه پورې دې صندوق ته 3.1 میلیارد ډالر ورکړی دی چې له دې جملې څخه 1.2 میلیارد ډالر یوازې متحده ایالات ورکړی دی. جان سوپ کو دغه راس په دې پروګرام کې ځینې نورې بې نظمۍ هم افشا کړې دي چې د پولیسو د تقاعد د 1.4 میلیونه ډالرو د حساب نه ورکول هم پکې شامل دي. نوموړي په 13 میاشت کې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې مشر ته شکایت وکړ چې د نظم او قانون د صندوق په مصارفو څارنه نه کیږي. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو او ری آزادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. ناجي صاحب د کابل چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د پغمان پیښې د 500 تنو عاملانو د اعدام له اداري فساد سره د مبارزې او په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو د راوستو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې د پغمان د پیښې 15 تنه عاملین به نن اعدامیږي او په دې برخه کې به هیڅ ډول ځنډ رانه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د دغو جنایتکارانو اعدامول به د هیواد امنیت او ثبات ته ستره ګټه ورسوي او په کور دننه به د ټولو هغو لوټمارو او جنایتکارانو عملونه کم کړي چې په بیلابیلو برخو کې ترسره کوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د امنیتي ارګانونو په حواله لیکلي په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر هڅې پیل شوي. په مطلب کې راغلي چې د ولسمشر وروستی فرمان به په کارونو کې سمون راولي او د دغه فرمان له مخې د پولیسو په چارو کې هم خوالی راځي. د ورځپاڼې په حواله افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په دې وروستیو کې د یو فرمان په ورکولو سره د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې په امنیتي ارګانونو او د کابل ښار په امنیتي حوزو کې مسلکي او وړ کسان په دندو وګماري. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې په امنیتي ارګانونو کې د مسلکي کسانو د ګمارنې پروسه په کابل کې پیل او نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د سرنوشت ورځپاڼې د مقالې عنوان دی له ستر فساد سره به څه کیږي. د مقالې لیکوال لیکي چې په افغان ادارو کې د فساد په اړه ډېر ویل کیږي او له شک پرته چې د افغانستان په ادارو کې فساد ډېر لیدل کیږي خو د ستر فساد په اړه ډېر کم ویل شوي. په تیرو 10 کلونو کې له افغانستان سره شوې مرسته تر 80% زیاته خپل بهرنیانو او په هغوی پورې تړلو ادارو لګولې، نو له همدې امله په فساد کې تر ډېره یادې ادارې او کسان ښکېل دي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي چې له فساد سره مبارزه باید له لوړ پوړو چارواکو پیل شي او که چیرې افغان دولت غواړي په هیواد کې د سولې او ثبات زمینه برابره شي نو د فساد د منځه وړلو لپاره باید خپل اقدامات جدي کړي.
له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر یوری فیدتوف وایي چې د نړیوالو ملاتړ کولی شي افغان چارواکي د نشي موادو له تولید او قاچاق سره مبارزې او د بدیل کښت د پروګرامونو عملي کولو ته تشویق کړي. فرشته جلال زی په ریپورت لري.
له مخدر موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر یوری فیدتوف وایي چې افغانستان د نړۍ د هیروینو د تولید تر ټولو لوی مرکز دی او تقریبا د ټولې نړۍ د هیروینو 90% په دې هیواد کې جوړیږي. فیدتوف وایي چې د نړیوال ټولنې له ټولو هڅو سره هم په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د کوګنارو کښت، د هیروینو او تریاکو تولید او قاچاق ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د زیاته کړي چې له افغانستانه مخدر مواد د شمال له لارې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او بیا له هغه ځایه روسیې ته قاچاقېږي، بل لارې د ایران، ترکیه او د بالکان له هیوادو څخه د ختیځې او بیا لویدیځې اروپا هیوادو ته رسېږي. غربي هیوادو ته د افغانستان د تریاکو او هیروینو د قاچاق درېیم لار د پوینا د جنوبي هیوادونو له لارې په سمندر کې تیر شوی ده. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې جوړ شوی هیروین له دغو دریو لارو د نړۍ هرې برخې ته رسیدلی شي. د زیاته کړي چې په افغانستان کې چې د ولسمشرۍ ټاکنې شوي او نوی حکومت به خپلې کړنداري څرګندوي، دا خپل دنده ګڼي چې د دې هیواد له ځانګړو ادارو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. یوری فیدتوف د روسیې له خبري اژانس اټاټا سره په دغه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د سیاسي ارادې موجودیت مهمه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوړ رتبه چارواکي زیاته کړي چې د نړیوالو ملاتړ په افغانستان کې د دغو ځانګړو ادارو مسؤلین هڅولای سي او د بدیل کښت لا یو پرمختیايي پروګرام څخه د شو پایلو د ترلاسه کولو لپاره دوه ټکي باید په پام کې ونیول سي. د ویلی چې د افغانستان د حکومت د سیاسي رهبرۍ ټینګه اراده او غوره اقتصادي سرچینې کولای شي چې په دې برخه کې د نړیوالو هڅې بریالۍ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا مشکوکو بی پیلوټ الوتکو یو ځل بیا د پاکستان پر قبایلی سیمو بمباری کړی ده او یو شمیر سختري وسلوالې وشلې دي. په دې اړه له پیښوره زبیح الله شفق رپورټ لري.
د ډیورن کرخه تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ډیر شوي او په تیرو درې ورځو کې د غلطکو افغان پولیسو د په شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو لږ تر لږه سرور بریدونه کړي چې دا په روان کال کې پر دې سیمه د امریکایي بی پیلوټ الوتکو یو لسم برید دی. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د سه شنبې پر ورځ پر شمالي وزیرستان دوه بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبري اجنس د پاکستان د استخباراتي دارې د جپوري افسر په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لومړي برید کې شپږ وسلوال مړه او نهه نور ټپیان شوي او همداراز په دویم برید کې دوه وسلوال مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. شمالي وزیرستان د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې پکې د پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې ډېری جنګیالي هم دېره دي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګریز فعالیتونه کوي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو پکې د روان کال د جون له پنځلسمې نېټې راهیسې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په کتو وایي چې داسې ښکاري په دې سیمه کې اوس هم د القاعدې او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ډېری جنگلی پر دې ځکه خو پرې امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډر سات خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله وسلوال یوې محدودې سیمې کې راغونډ شوي چې امریکایي الوتکې په اسانۍ په نښه کولی شي.
کوم خلک پاکستان فوج وژدي نو هغوی باندې حمله کوي او دا ډرون جنګونه مخکې دا وسلوالې له مخکې پاکستان نه په وخت کې باندې حمله کولې دي او مزمتونه کوله دا هم په مخه کې نظامي شامل ده او بیا څه بس شکایت هم کوي دغه چې پاکستان کې خلک سیاست کوي نو زما په خیال ما اوس چې عام ولس کوم داغه د ډرون حمله او مخکې چې کوم د پی ټی آی وره جمع د اسلامي الله په شور کو او زه هم په پرې خو ده او دی اوس یو وړو کې ځای کې راول شو دي ټول څنګه افغانستان ته دی خو ستاسو د شمال او د تخیل او د علاقې راول شو دي نو دا ورکو ته ځای ځګل ته دي ته هدف چې کوم دی ځان سره ملاوي دي خو دې نشي نو زما په خیال باندې د چې کوم دا موقع ملو شو دي دا غیر استفاده کوي په کومه
دا یادونه ورته چې دا بریدونه په داسې وخت کې زیاتیږي چې د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات کامیاب بولي او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي. دا غوی ترهګري صلاحیتونه او مرکزي قومندانۍ کمزوره کړي خو سیمه ایزو خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو دغه ادعا پخلی نه دی کړی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو ازادي رادیو ته خپل اس ام اس سنو او پیغامونو کې تر زیاته د پغمان د پیخه د مجرمانو د اعدام غوښتنه کړې ده. له هرات څخه نوري لیکلي د پغمان د پیخه مجرمان باید اعدام شي او که افغان حکومت دا کار ونه کړي نو د پوینا د افغانستان د مسلمان ولس له عکس العمل سره به مخامخ شي. له کونړ څخه سید عبدالاکبر وایي د پغمان د پیخه عاملان باید اعدام شي ترڅو نورو ته عبرت وګرځي. د وای د بشری حقوقو ډلې باید په افغانستان کې انتحاري حمله او بمباري هم ظلم وګڼي او د دې تبه ظلم مونږ وی چې دا مجرمان اعدامېږي. د ملي اردو یو افسر بیا له هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته اس ام اس استولې او وی چې اتلس میاشتې کېږي چې دته رخصت نه دی ورکړ شوی. محمود بیا له زابل څخه په خپل اس ام اس کې وایي چې د پغمان د پیښې عاملان باید په عام محضر کې سنگسار شي. دوستانو لسنی میں بجی کی دن کی دید اخبرونے پر دوہما برخہ کی در تدوہ انیس پروگرامونا کور کلے آو دا گوڑے آچار لرو خو اوس لا محمد قسیم سول عمل چخا دا افغانستان سیم